دا مشال ریډیو د اوریدونکو د مازیګر سلور بجې د نن د چهارشنبې ورځ او د 2019 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په بنیر کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدونه وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل په بونیر کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدونه وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د بونیر د پولیسو مشر محمد ارشاد بیګا مشال لیډو ته ویل چې تیرې یوې اونۍ راهیسې د فوج سره په شریکه د علم په غریزه سیمه کې عملیات پیل کړي. نوموړي زیاته کړه
تقریبا آرمی تقریبا 46 مربع کلو میٹر پہاڑی سے چلی ہوئی اور جنگلی ہوئی.
په دې وروستیو کې د بونیر ځینې سیاسي او ولسي مشرانو مشال لیډو ته ویلي چې د تحریک طالبان وسلوالو یو ځل بیا په سیمه کې هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان پوځ په 2009 کال کې د سوات او شنګلې په ګډون په بونیر کې هم عملیات کړي وو او وروسته ادعا کړې وه چې سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیګا له پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې وویل د معاملې د قانوني اړخونو د جایزې نه وروسته یې دغه پریکړه کړې. نوموړي وویل عدالت ته به په کشمیر کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو موضوع وړي. قریشی عدالت ته د تلو ټاکلې نیټه ونه خوده، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې به د قانون وزارت پوره معلومات د رسنیو سره شریک کړي. په کابل کې په یو واده د شوی برید پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوی. احتجاج تیر مخام د کوټه پریس کلب مخې ته وشو چې پکې مظاهرینو تیر ونه په کابل کې د یو واده په مراسمو د ځانمرګي برید غندنه وکړه. مظاهرې ته په وینا کې وفعال حمیده هزاره وویل چې په بریدونو کې ولسی غړي په نخه کیږي. هغه زیاته کړه
خیر شیګړی کار کوم کې مېرمن حمیده ازاره وای چې د ترګر خپل هیڅ پلان نشته. د بل پلاس کې دوی کارول کیږي چې مخه د افغانستان ورانه ول دي. لومړی دوی مساجد او امام بارګاو په نشه کوله او اوس د ودو پر تقریباتو او د خوشحالوي پر ځایو بریدونه پیل کړل.
په کابل کې د اگست 14 په یو واده د ځانمرګي برید په نتیجه کې لشپېتو ډیر کسان وجل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د خبرو د بل پړاو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوی. د امریکا د بارنو چارو وزارت پر ناوخته په اعلامیه کې ویلي زلمی خلیلزاد به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرانو سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې به برخه اخستو ته وهڅي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته تللی وو. د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ولیدل او هغه ته د طالبانو سره د خبرو په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړه. دا ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د جیټ الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی. د پچیرګام په ګډون د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فراخ فعالیتونه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې د ونۍ په پای کې به په دې لړ کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره د جی او په سرمشریزه کې خبرې وکړي. د جولای په میاشت کې هم ټرمپ ویلي وو چې مودي ورته ویلي چې د کشمیر د شخړې په حل موندلو کې د منځګړیتوب وکړي، خو نوې ډیلي دا ادعا ناسمه بللې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي را روان کال په امریکا کې د وو پر مختللو اقتصادي هیوادونو په ډله جیوو کې د روسیې د شاملې دوه ملاتړې دي. ډونالډ ټرمپ دا خبره په داسې مهال کړې چې په فرانس کې څلور ورځې وروستو د جی وو هیوادونو غونډه کېدونکې ده. پرون په سپینه ماڼۍ کې نوموړي خبریالانو ته وویل دا به ډېر ښه وي چې روسیه هم ورشي چې ورسره به دا ډله جی اته شي، ځکه چې ډېر موضوعات داسې دي چې د روسیې سره پرې خبرې کېدلی شي. روسیا له جی اته ډلې څخه په 2014 کال کې هغه مهال وویستل شوه چې کله یې د کرایمیا ټاپو وزما په خپله ولکه کې واخیسته. او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي ایران په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوستو له لارې ترهګري او بدامنی خوري. مایک پامپیو پرون د منځني ختیځ په موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل که ملګري ملتونه په تهران د وسلې د بندیز مودا ونه غځوي نو ایران به یو بل نوی بحران رامنځته کړي. پر ایران د وسلې بندیز مودا د 2006 کال په اکتوبر کې پای ته رسی. په بندیزونو کې د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک، بهرنۍ څانګې، قدس ځواک پر مشر قاسم سلیمانی او درویشتو نورو ایرانیانو سفری بندیزونه هم شامل دي. د ایران لپاره د امریکا استازی برین هوک د پامپیو له خبرې مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې باوري دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به پر ایران د وسلې او سفری بندیزونو په جاري ساتلو کې خپل کردار ولوبوي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسی حال اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپی دیرش پیسې اخستل کیږي او 159 روپی خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپی شل پیسې او 190 روپی شل پیسې. یو ایرو 103 روپی او 10 پیسې او 104 روپی 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپی او 10 پیسې او 240 روپی 90 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپی 80 پیسې او 240 روپی. یو افغاني 1 روپی 490 پیسې او 1 روپی 90 پیسې او 216 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 204 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع د پولیسو مشر وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي
چې دلته کې نه حکومت شته، نه ریاست شته او نه قانون شته، ځکه چې مطلب دغه خلک باسرته ور هغې خپل کشتونه کوي، هغې په روډونو باندې په مین روډونو باندې ناکې لګوي.
په کابل کې په دا وروستیو کې د واده پر یو محفل د ځانمرګ برید پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې.
هغه د واقعي موږ پر زور الفاظ کې مزمت کو او دا چې کوم سامراجي او ولس دشمن قوتونه دي هغه خوفزده دي. او
د مومندو په یکاغون کې څو ورځې وړاندې زهرجن مار له وجې د مړې شوې ماشومې کورنۍ وایي د سیمې په روغتون کې هیڅ سهولتونه نشته.
یکاغون هسپتال نه هم مطمئن نو بیخي دلته لاړ نه شو پوه شو، دا لکه حکومت پرې پروت دی پوه شو، مورچې پرې جوړې کړې دي پوه شو، یو ښځې به نه تپوس کوي سکي او سبسې رالی او بیا پکې ډاکټران.
د مشال تر څنګ یې واورې. تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع د پولیسو مشر محمد ارشاد وایي چې له تر یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو خلاف په دغه سیمه کې عملیات پیل کړي دي، خو په ځنګلونو او غرونو کې دا عملیات لږ ګران دي او د سیمې په پاکېدو کې به وخت لګي. بلخوا د بونیر مشرانو او ځوانانو مشال رادیو ته ویلي چې په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په رڼا ورځ ګرځي او له خلکو پیسې اخلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور.
د بونیر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او محمد ارشاد اګست په 16 مشال ډو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یې په سیمه کې د وسلوالو ضد له پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي، خو نوموړي د مشکوک وسلوالو د نیولو یا شناخت پاړه لڅویلو ډډه وکړه. ارشاد وای وسلوال د علم په غریزه سیمه کې دي، نو ځکه یې نیول ګران دي، خو په خبره یې چې ډېر زر به سیمه له وسلوالو پاک کړل شي.
مربع کلومیتر دغه لکه پہاڑی سے چلی وی او هغه دومره نیغ وی او دومره لکه اکی لکه جنگل وی.
د براسیال کې دا چې د نه پورزو د بنیرو زنو مشرانو او ځوانانو مشال ډوته ویل چې په سیمه کې یې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال پرنا ورزګر زیو خلکو پیسې اخلي. د غریزو تحصیل د سلطان وسکلی بخت افسر وای وسلوال په لارو کې خلک تنگوي.
نن سبا چې دا د میاش رونه مونږ کم ګورو سدي زما په خیال بالکل مونږ دا چې غنو چې دلته کې نو حکومت شته نه ریاست شته او نه قانون شته، ځکه چې مطلب دا خلک باسر سمر هغه خپل کشتونه کوي، هغه په روډونو باندې په مین روډونو باندې ناچې لګوي او هغه ګاډیم چې کوي د خلکو شناسي کارونه هم چې کوي پکړو کې
مبارزه پھیلوی. نوموړی وای بینو غوړی چې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله بیا کډوال شي.
موږ دا کسی نور نه منو چې موږ ماشومان دې بیا د مردان او صوابې او د پیښور په ګرمو کې چې دی هغه الته ګرځي هغه دی الته په پردو کورونو کې ووسی. اوس د دې دې ته دې یو ورځ وای موږ ختم تلل ونیر کلیر دی او ونیر کې اوس هم په ډګر کې کرنل لار میناسته تا کلیر کړل. دلته امنیتی
بندیز لگول شبے خو پا خبر ہے چې په نورو سیمو کې وسلوال دومره زیات شمیر کې نه دي.
او نو د اسلحال او اسلوال اوس په نه دي چې د باتي په شکل کې هغه څه وصول کړی. ای هو دا تحریک ته د خپل یو تحریک د فار आवाज ته خو د باتي داسې څه ښکارندې راغلي.
بل خو تحریک طالبان پاکستان هم د اگست په ولسمه په یو اعلامیه کې پر ځان لګیدلې دا تورونه رد کړي چې ګینې دوی له خلکو په زور پیسې اخلي یا خلک تنګوي. د یادونې دا چې په 2009 هم کال کې د پاکستان پوځ د ملکند په سواد بنیر دیر او شانګل سیمو کې له هغه پس پوځي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمیر سیمې نیولې وي او هلته یې خپل نظام اعلان کړی وو او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې. هم دغه عملیاتو په نتیجه کې حکومت سوات او شاوخوا سیمې له وسلوالو پاکې اعلان کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په خوانی قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره په 6 جولای انتخابات وشول. په دغو انتخاباتو کې 14 په عمومي څوکیو او 15 په مخصوصو څوکیو منتخب شوي دي، خو یو میاشت وشوه چې دغه غړو د صوبایي اسمبلی د غړي په حیث سوګند لانه دی پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا جولای په 6 نیټه دا پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل پخوانی قبایلی سیمونه دا خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاره ټاکنې وشوې چې په 14 عمومي چوکو د اسمبلی غړي منتخب شو او دغه شان 4 د زنانو په محسوس چوکو او یو د لږ کیانو د پاره منتخب غړو هم اعلان شوی دی. دا خیبر ضلع پی کې یو سل 15 حلقه منتخب شوی. دا بلوچستان عوامي پارټي غړي شفیق شیر افریدی مشال ریډیو ته وویل پکار دا چې د انتخابات وروسته دوی د خپل چوکو سوګند پورته کړو، خو هغه نه پوهیږي چې حکومت ولې دغه دستوره زندوي.
ریسپانسیبل خلکو نه تاسو نو کړ نو غوړو چې ان شاء الله امید ده چې دا
دغه شان د عوامي نیشنل پارټي صوبائی ستر سے قطر او په صوبائی اسمبلی کې د دغه ګوند پارلیمانی لیډر سردار حسین بابک وویل چې د اسمبلی غونډې را بللو لپاره دوی د اسمبلی سیکریټریټ کې درخواست جمع کړې دي او په کار ده چې د قبایلي ضلعو نه منتخب شوي غړو سوګند پورته کولو لپاره د اسمبلی غونډه زر تر زره راوبلل شي. خو بیا د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی غونډه د سپیکر هچلو په وجه نه ده ځنډول شوې. هغه باوري دی چې راتلونکې اونۍ کې به منتخب شوي غړي د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي. دا یادونه ده په شلمه جولای قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو په نتیجه کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف 15، جمعیت علما اسلام فلرمان ډلې 3، عوامي نیشنل پارټي او جماعت اسلامي یو سیټ ګټلې دي او شپږ آزاد حیثیت په دغه ټاکنو کې بریالي شوي وو. خو بیا وروسته دوه آزاد ممبران غازی غزن جمال او شفیق اپریدی په تحریک انصاف کې شامل شو او درې آزاد غړي په بلوچستان عوامي پارټي کې د شمولیت اعلان وکړو. په سلور زنانو محسوس چوکو کې دوه تحریک انصاف او یو د جمعیت علما اسلام او د بلوچستان عوامي پارټي په برخه رسیدلې دي او د لګکیانو چوکې باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار منتخب شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس آصف سعید کوسه په مشورې درې کسیزه جرګه کې د پخوانی جج ارشد ملک ته مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنه پرون مکمل شوه. په دې ویډیو کې د نه پخوانی جج په مبینه توګه ویلي دي چې د پټو قوتونو د فشار له کبله نواز شریف ته سزا وربلې وه. د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې دا ویډیو نواز شریف ته هله ګټه رسولی شي چې څوک په دې لړ کې سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. آیا د نواز شریف ګوند په دې لړکی درخواست ورکوي او کنه؟ په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور.
د نه پرځ د اعتصام عدالت د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنې پر وخت د پاکستان چیف جسټس ویلي دي چې د نواز شریف د خوشي کولو او سزا ختمولو لړکی به دا ویډیو هلا ګټوره ثابته شي چې څوک په دې لړکی درخواست ورکړي. پر دې اړه د مسلم لیگ نون یو مخکخ او سینیټر پرویز رشید اگست په شلمه مشالې ډوته ویل چې دوی په دې اړه ل خپل وکیلانو سره مشورې کوي خو لا یې هم کوم پریکړه نه ده کړې.
مخکې زمونږ د وکیلانو دا خیال و چې کله په سپتمبر میاشت کې په های کورټ کې د نواز شریف د کیس اوریدنه کیږي نو په خپلو دلایلو کې به دا ویډیو هم شامل وي. خو نن چې چیف جسټس خبره کړې نو زمونږ وکیلان به په دې بیا غور کوي او د دې په بنیاد چې کوم پریکړه وکړي نو هم پر هغه به مسلم لیگ نون عمل کوي.
اسکه مطابق مسلم لیگ جو ہے عمل کرے گی.
سینیټر پرویز رشید زیاته کړه چې سپریم کورټ له خپل آندې د هر څه نوټه سخلی نو په کار واچي له درخواست ورکولو پرته یې د جج ارشد ملک د مبینه ویډیو هم نوټه سخه سیوي او دارنګ نواز شریف یې خوشی کړی وي. د په خبره ځکه چې په دې ویډیو کې د احتساب عدالت په خواني جج ارشد ملک په خپل منلي چې نواز شریف بی ګنا و د چا لخوا د بلیک میل کېدو لوج ورته د سزا اورولې و. خو په اسلام آباد کې د قانوني چارو په نور عالم خان وای د چیف جسټس دا خبره سمه ده چې د نواز شریف د خوشی کولو او سزا ختمولو لړکی به د جج ارشد ملک مبینه ویډیو هلا ګټوره ثابت شي چې څوک په دې لړکی درخواست ورکړي.
نو دا خو ادبیاته پته ولګیدا وای چې دا شی پته به د قانوني حیثیت څنګه ورکړي کیږي. نو قانوني حیثیت چې د کچرته اګه درخواست ورنکې او هغه چې د عدالت په مجبور نه کی چې دې ته وګورو. عدالت وایي چې راځه په هغه شی باندې چې دې توجه نه ورکوم نو دې بیا مجبور کولې شي. نو دا غیره پر قانوني هغه دادا چې دې ویډیو پرانا کې چې آلریډي چې دې هغه جج افا کړی شوی دی او دلته کې چې دې راغوښتل شوی دی دې پرانا کې چې دې دا کیس وګت وکړل شي. نو کچرته دا کیس وکړل شي نو دا سزا بیا غلطه شوی ده او بغیر د دینه چې آیا هغه مجرم دی او کنه په دې یو شی باندې دا هغه ټول کیس ختمیږي.
د یادونې دا چې د جولای پر شپږمه د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نونو مرستیالې مشرې مریم نواز په لاهور کې خبریالانو ته یو ویډیو ورکړې وه چې پکې ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشارونو یادونه کوي. له دې یوه ورځ وروسته ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې دغه ویډیو جعلي دروغجنه او فرضي بللې وه. د 2013 کال د دسمبر پر 23مه د اعتصاب عدالت پخوانی جج ارشد ملک نواز شریف ته په العزیزیا سټیل مل کیس کې د وو کالو بند او جرمانی سزا اورولې وه چې له وجې شریف دا مهال د لاهور په کوټلک په زندان کې دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو په کابل کې په دا ورستیو کې د واده په یو محفل د ځانمرګي بریت پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې ده. تیر ورسته دی مظاهره پر مهال احتجاج کوونکو ول چې تراګر اوس ته ودونو خادیو او خوشحالو مرکزونه په نخه کول پیل کړی دي چې دغه د سختې غندنې وړ دي. په دې اړه نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کابل د خونړیزې چاودنې په ضد د خیر ښېګڼې کارکوونکي میرمن حمیده هزاره په مشرتابه کې تیر ماښام د کوټ پرس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه راخیستي او د کابل د ځانمرګي برید په ضد څه دا شعارونه ورکول.
افغانستان مې دهشتګردي
بند کړو. مظاهرې ته په خپل وینا کې د خیر ښېګڼې کارکوونکي میرمن حمیده هزاره وویل چې نه هیوازې هزاره قبیله بلکې عام ولسم په دې جنگ کې په نشه کې او د خوشنۍ خبره دا ده چې اوس د میلو او د خوشحالۍ پر ځای پردونه پیل شوی دي چې مخه په عام ولس کې ویره خپرول دي. د خیر ښېګڼې کارکوونکې میرمن حمیده هزاره وایي چې د ترګر خپل هیڅ پلان نشته، د بل په لاس کې دوی کارول کیږي چې مخه د افغانستان ورانول دي. لومړی دوی مساجد او امام بارګاوي په نشه کولې او اوس یې د ودو پر تقریباتو او د خوشحالۍ پر ځای پردونه پیل کړل، کوم چې زیاته د خوشنۍ خبره ده. دغه په کلکه سره غندنه کوو ځکه چې هلته ماشومان او ښځې تر اغیز لاندې راځي او دا عمل کله هم د معافی وړ نه دی. پر دې مهال د مظاهرې د زیاتره برخوالو وینا وه چې افغان حکومت او هلته موجود بارني ځواکونه د افغان ولس په خوندي توب کې پاتې راغلي دي. په دې ترڅ کې د ټولنیزې رسنۍ یو فعال غړی شیر محمد لونی وایي چې د کابل خونړیز چاودنه نه یوازې د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده، بلکې موخه د امن په لور د خبرو په لار کې یو لوی خند اچول دی.
هغه د ماکه موږ پر زور الفاظ کې مزمت کو او دا چې کوم سامراجي او ولس دشمن قوتونه دي هغه خوځده دي او خپل ناکامیان دي هغه ناکامیان باندې پرده واچوم د پاره چې دي دا تر هربې او حرکتونه چې دي کوي. کم عام ولس دي د افغانستان باید چې آپس کې اتحاد او اتفاق قائم ساتي او چې کم دا تر واقعات کېږي عام ولس هغه متاثر کیږي یا دهشتگرد دھماکے دی یا هغه موږ پر زور مزمت کوو.
ورسته د مظاهرې برخواله غشتنه وکړه چې د افغان حکومت ترڅنګ دی نړیوال قوتونه په افغانستان کې د هزاره قبیلې او عام ولس د ژغورن لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د مومندو په یک غونډ سیمه کې سور زوړاندې زهرجن مار یو ماشوم چې چلی بچي په ځای روختونو کې د علاج د نشټوالي لقبلې په خبرت په لارې ساور کړه. د لوبنا د ژوند او مرګ تصویرونه چې څه وخت پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول نو زیات خلک له کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره ورغلل. ځای ولس او د لوبنا کورنۍ له حکومت په نږدې روختونو کې د درملنې د اسانتیا او غوښتنې کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکسې راکوي.
شپږ کلن لوبنا خدرې شپې وړاندې په خپل کور کې اوده
چې د شپې 2 بجې مار وچی چلا پلار قاری خوشاله د خپل کلی کورن شوقدر هسپتال ته وړه خو الته ډاکټرانو علاج ونه کړ او چې کوم محل پلار خو شوقدر سرکاري هسپتال کې ایمبولنس لا 400 روپۍ ورکړي نو پیښور ته روانه کړه خو لډې را کړه و لومنا پلار کې مړه شو قاری خوشاله راته د لومنا د مار چې چلو ټوله قصه په څو ټکو کې داسې وکړه
یار جی د شپې 2 بجې او بس را پاس دی د لاس باندې می درد لاس له مور وکړو مونږ وروکتو بیا لا خراب او بس بارم کمرینه رويسته د مزب کاړي ولاړ شپ خطر هسپتال دم بوتلنه یو نرس او یو پدن ټیکنیشن هغه یو وکړه او بس سویل دا په خاور د تاسو ورسوي ایمبولنس کې اکسیجن د غم نو خراب وږي بس مونږ چې په ایمبولنس کې واچل په خاور روان شو نو بس تقریبا په خاور د هسپتال د نږدې نه وفات شو
د لوبرا تر غلام سخی وای چې هغه نږدې یکون روختون ته هډو د ورته کوشش ونه کړ ځکه دلته هیڅ سہولتونه نه وي او په خبر تر لره وکړ نږدې روختون کې د مار لړم چې چلو علاج وي ممکنه ده د لوبنا علاج پکې شوي وي
موږ دې له تاو کده نو الټای ملټایم په اور ټیم سره ولګي دی او صاحب خې لاند لاند شو دي چې کی صاحب استادې مارای کی دا شل به کاو
یګه غون هسپتال له موږ مطمئن نو به خې دل دلار نه شو پوش دا له حکومت په پرود دی پوش او تتلیم نشي پاله سان په دغیرې متسوک نزي مرجی به جوړی کړی دی پوش یو شل ژوند ته پوس کوي سکی او سب سره له او به په ډاکټرانو نو بس موږ دی وجه شو قدر تلو
نو په یو کون روختون کې دغه سہولتونه د نشوالي او د شپې مهال دغه هسپتال د بندښت په اړه می د سیمینار ټاکل شوی د صبح سیملې غړي نثار مومن سره خبرې وکړي نو هغه وویل
د څو چې نه هغه په دې خبرو باندې ما سره متفق شوی دی نن نه پس باندې د کون هسپتال آر سی هغه 24 اور کولای هغه چې دا ما ورته چې ما ته پدې چې ډاکټر اویلیبل کې پدې کې بچې ما ته ویکسین برابر ساتي دې کې به ما ته دې میډیسن هغه سہولت امرا کې کوم پدې چې ما کوارټر تکول مریضان راکوږي
لوبنای په سپینا دی راي کاون کې خاورو ته وسپارله ولې د مرګ ورستو خلک هم د غې د ژوند او د مرګ تصویرونو سره ډیر غمجن دي او نن په درېم ورځ هم خلک د قاری خوشحال سره د غمرازي لپاره دغه کور ته د واګانو لور روان دي او زیات پکې د مار لړم او د سپوچي چلوالو د لپاره په نږدې روغتونونو کې د علاج غوښتنه هم کوي شانواز ترغزي مشال ریډیو یکغون
اوریدونکو راځو یوې خبري لیکنې ته ای پی خبري اجانس ته کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو کې روان کړکشته کتنه کړې ده اجانس ته هند تر تنظیم لاندې کشمیر د پولیسو لخوا د پولیسو لخوا وایي چې د وسلوالو سره په یوه خطه کې دوه کسان وژل شوي دي په وژل شو کې یو مشکوک وسلوال او یو پولیس اهلکار شامل دي په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ روانې لانجې په ختمولو کې د منځګړتوب وړاندیز هم کړی دی د مقالې مهمې برخې د ملیحا میرزاده نور
ای ایف پی خبری ایجنسی لیکي د هند تر تنظیم لاندې کشمیر پولیسو د شورو په ورځ ویلي چې په بارامولا ضلع کې په یو نخته کې یو مشکوک وسلوال او یو پولیسواله وژل شوی دی ایجنسی لیکي د کشمیر زون پولیسو په ټوئیټر باندې لیکلي چې په پیخه کې د دوی یو اهلکار جوبل هم دی په ټوئیټر پیغام کې پولیسو دا وکړي چې وژل شوی مشکوک وسلوال یو ځایی اوسیدونکو چې له لشکری طیبه سره تړاو لرلو لشکری طیبه پاکستان میشته وسلواله ډله ده چې ور باندې د 2008 کال د ممبئی د ترهګرو حمله تور دی ایجنسی لیکي د پیخه پسلاغي مخې ته غلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتو وړاندیز کړی دی د نوی دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې پس لاغې لا ترنګلې شوې چې د اګست په 15مه د هند پارلیمان د آئین 370 ماده لغوه کړه او د جمو کشمیر ځانګړې نیمه خود مختاره آئینی حیثیت ختم کړ د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ درې وارې جنگونه او بې شمېره نښتې شوې دي په عین حال کې ای ایف پی خبری ایجنسی ته هندي رسنه پریس ټرسٹ آف انډیا په حواله وایي چې د نهه په ورځ د لائن آف کنټرول په پونچ سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په ډزو کې یو هندي سرتیری وژل شوی او سلور نور شوبل شوی دي پاکستان وایي پر لائن آف کنټرول د هند لخوا په ډزو کې د دوی درې ولسی وګړي وژل شوی دي ایجنسی کې ولسمشر ټرمپ د نهه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اونۍ په پای کې به د کشمیر په مسله د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د جی او هیوادونو په سرمشریزه کې خبرې وکړي تمه کیږي چې په فرانس کې کېدونکې د جی او هیوادونو سرمشریزه کې د امریکا او هند مشران سره وګوري اجانس د امنیتي او حکومتي سرچینو په حواله لیکي د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د اګست له پیل راهیسې لږ تر لږه 4000 کسان نیول شوي دي په سیمه کې د رابطو نظام مفلوش دی او په تګ راتګ هم تر یوه حده بندیز دی اجانس لیکي یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي په هند غږ کړي چې نیول شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دوی په سیمه کې پر روان صورتحال ډیر اندېښمن دي بلخوا په فرانس کې چارواکو ویل چې ولسمشر ایمانوئل المقوا به د جی او هیوادونو سرمشي زمخ کې له نریندر مودي سره په ملاقات کې د کشمیر په مسله خبرې کوي. په عین حال کې د نهه پورز د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د کشمیر شخړه د هند او پاکستان په خپل منځ کې حل کړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. لومړی راځو خبرونو ته. د مازیګر 9 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیرین اور.
خبرونه په بنیر کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدونو وروسته ځایي پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. د بنیر د پولیسو مشر محمد ارشاد مشال لیډو ته ویلي چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د فوج سره په شریکه د علم په غریزه سیمه کې عملیات پیل کړي. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیګا د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. په کابل کې په یو واده د شوې برید پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې ده. احتجاج تیر مقام د کوټه پریس کلب مخې ته وشو چې پکې مظاهرینو په کابل کې د بمی چودنې غندنه وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د خبرو د بل پړاو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوي. د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام پولیسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش ته وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. او امریکایي ولسمشر وایي روان کال په امریکا کې د اوو پرمختللو اقتصادي هیوادونو په ډله جی او کې د روسیې د شاملېدو ملاتړ دی.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. دا پروګرام ستاسو لپاره نن زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې باس کې مزه په امیر ساحل هر کلای کوم. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د هند تر واک لاندې د کشمیر موضوع د انصاف نړیوال عدالت ته وړي. شاه محمود قریشی د اگست 6 پر شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل حکومت د قانوني اړخونو تر څېړلو وروسته دا فیصله کړې چې په نړیوال عدالت کې به په کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع پر سر قضیه تیاروي. د انصاف نړیوال عدالت ته د تګ نیټه نه ده ښودلې، خو وایي د پاکستان د قانوني چارو وزارت به بشپړ معلومات رسنیو ته ورکړي. نوی دلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اقدام په اړه سندي ویلي خو د کشمیر مسأله کورنۍ موضوع بولی او وای پکې هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ورکوي. د اسلام آباد او نوی دلی تعلقات د هند تر واک لاندې د کشمیر کورواکۍ ختمولو تر اقدام وروسته ترنګلی شوې دي. دواړه هیوادونه کشمیر خپل بولی خو د ځنو برخو واک لري. د اگست پر 15 هندي حکومت او پارلمان د هیواد د آئین 300 او 15 ای ماده لغوه کړي او تر خپل واک لاندې د کشمیر د ځانګړي حیثیت او کورواکۍ ختمولو اعلان وکړ. له هغې ورځې راهیسې په سیمه کې د خلکو پر تګ راتګ او رابطو محدودیتونه دي. نن پر دې موضوع په خپرونه کې بحث کوو. د مشال راډیو د تر رڼا لاندې دې خپرونه کې راسره د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف د ټلیفون په کرښه دی. د همدې پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې له استاد ډاکټر اعجاز خټک او د هندي ټایمز آف انډیا ورځپاڼې له مدیرې آرتی ټیکو سنگ سره مې د کشمیر پر حالاتو او د انصاف نړیوال عدالت ته د پاکستان ورتګ پر موضوع خبرې کړې دي. په خبرونه کې درته ښه راغلاست وایم پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب، تاسو واوریدل چې په کشمیر کې د پاکستان حکومت غواړي چې د کشمیر دغه د بشري حقوقو موضوع چې ده دا دغه ته یوسي، د انصاف نړیوال عدالت ته یوسي. پاکستان وایي چې په کشمیر کې د بشري حقوقو خلاف ورزي روان دي او دغه آئینی بدلون چې پاکستان کړی دی د دې له وجې هم کشمیر ډیر زیات تر بندیزونو او محدودیتونو لاندې راغلی دی. نو ما غوښتل چې اول ځل تاسو دا پوښتنه وکړم چې دا د کشمیر مسله چې دا په پاکستان کې ډیره حساسه ده، د هند لپاره هم ډیره حساسه ده، دا که په ډیره لنډه توګه باندې بیان کړو نو دا وس څه صورت څه مسله پیښه شوې ده ستونزه څه ده اصل کې خلک څنګه پوکو په دې باندې
دا څه چې د دې مسلې تاریخ چې دی نو هغه د 1947 د پاکستان او د هند آزادۍ سره تړلې ده په ډېر تفصیل کې نشم تللی هغه موقع نشته چې لاړ شم خو لنډه دا ده چې په دغه وخت کې په هندوستان کې چې کوم علاقې وې په هغې کې دوه قسمه وو یو براه راست انګریز د مداخلت لاندې وو او یو چې وو نو په هغې باندې د هغه ریاستونو مشران وو او د دې درې واړو پارټو چې په هغې کې کانګرس او مسلم لیگ او د انګریزان شامل وو دا معاهده وشوله چې د مختلفو علاقو باره کې به فیصلې د دې معاهدې تحت کیږي هغه معاهده کې د کشمیر د حیدرآباد او د جوناګڑھ باره کې فیصله دا شی وه چې د دغه ځای چې کوم مشر دی هغه د خپلو عوامو د رائے مطابق او د علاقې د یووالي او د هغې د یو ملک سره د جوړښت جغرافیایي حالاتو مطابق به هغه چې کومه فیصله وکړي هغه به ځوانو ملکونو ته قبول وي هم په دغه سلسله کې د حیدرآباد تکن فیصله چې کله د هغې مشر پاکستان سره وکړله نو هغه هند د یو خاص طریقې مطابق په هغې باندې یرغل وکړو او هغې قبضه کړله ځکه چې د هغې جغرافیایي حالت داسې نه و چې د پاکستان سره شامل
شوی او ځکه حیدرآباد د کن چې دغه ډیر لري اغل ته د بنگلا بنگال ایالت سره وکنه د پاکستان ډیر لري
هغه د جنوبی هند طرف ته دی چې ګرځا پیرته نه هندستان دی او په منځ کې یو حیدرآباد ته کنو نو د دې شک نشته دی چې جغرافیایي ته لحاظ سره د حیدرآباد لپاره دا خبره ګران او ممکن نه و یا دا شان د جوناګڑھ مسله هم په منځ کې رااله او په هغه کې د هندستان فوج په هغه باندې قبضه وکړه او یو موقتی حکومت دا غینه مخکې جوړ کړ او بیا په هغه قبضه وکړه د کشمیر باره کې فیصله د دې د حکمران د بدمرغه هغه په زر اونکړل شو چې یا د هندستان سره شامل کیږي یا پاکستان سره شامل کیږي او تاریخ دا وایي چې دا زیات خیال دا و چې راځي کشمیر د یو آزاد حیثیت په تور باندې او ساتم او بهرحال د دوران کې ډیر داسې واقعیات شو چې داغه په نتیجه کې د هغه مشر دیتا مجبور شو چې هغه د پاکستان د طرف نه د قبایلی خلکو د لیګلو په وجه باندې یا نور چې څه وجوهات مو هغه د هند سره یو معاهده وکړه
او هند سره معاهده وکړه او هغه معاهده په دې اساس باندې شوی و چې هند ته ویلیو چې موږ غواړو چې د فاروق عبدالله پلار چې دی کنه اوس شیخ عبدالله په هغه وخت کې هغه هم ویلیو او هری سنگ هم ویلیو چې موږ آزاد اوسېدل غواړو د چا تر واکمنۍ لاندې نه پاتې کیږو خو کله چې دا حمله وشو او وسلوال ورغلل قبایلو ته نو په هغه وخت کې بیا دوی دا فیصله وکړه چې موږ غواړو چې له هند مرسته واخلو او هند ورته ویل چې که تاسو مرسته اخلی رانه نو بیا به د آئین دغه د فدر باندې لاګو کوو همداسې کیسه وکنه
همداسې وه خو په هغې کې تر څو پورې چې دغه د لاستیک خبر معاهده خبره ده هغه به ذاتې خود بعدې زمونږ پوهانو هغه دغه کړې ده کوشچن کړې ده خو هغې ته به نه ځو خو خبره دا ده چې په دغه معاهده کې د کشمیر قیادت دا خپل اختیار د شرایطو مطابق هند ته پاواله
کړه
یعنی هغه خپل اختیار راغی چې کوم اقتدار اعلی او هغه د شرایطو مطابق هند ته پاواله
کړه
او هغه کې دغه دفې کوم چې نن د موضوع ده هغه پکې د هغه په آئین کې شامل شولې او د هغه مطابق د هند حکومت په کشمیر باندې خپل حکمرانی شروع کړه دا یو تاریخی
جایزه ده صحیح او پروفیسر صاحب هم دغه مسله چې تاسو بیان کړه د تموګ په عام موضوع کې د کشمیر لانجه وایو کنه چې په ماغي وخت کې په 1947 کې پاکستان ځنی سیمې را بیل کړي د کشمیر او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر شو او د هند دغه کمی برخه چې دا اوس بدلون پکې کړی دی دا د هند تر واک لاندې کشمیر شو پروفیسر اجاز خټک صاحب چې دی هغه هم را سره پر همدې موضوع باندې خبرې کوي او هغه د کشمیر تر دغه تاریخ نو وروسته څه قسم بدلون پښې وی دی هغه جواب راکړی دی
بیا انڈیا دین پس بیا سیز فائر انڈیا فوج رالو بیا ادری دل پاکستان نے چکم خلق تلو سخازے ہوئی زانتا وائی سے سو چکو سو تمہوں آزاد کشمیر وائیو نو اور سر جگہ کی کو بیا دا مسئلہ انڈیا یورا دا غزان سلامتی کونسل تا والتے ہوئے کیرا دا پکار دے ٹول کشمیر کی راشماری ہوئی سلامتی کونسل دیتا جگڑ جنگ بندیز خبروں کا او ورطوے کی دا راشماری بکی گی خو بیا حالات کشمیر کے دا سشول کے نا پاکستان رسو کے دو دے خل دینا نا انڈیا رسو کے دا او وقت دے دو سمودہ پاس دا انڈیا ہوئے چو دیر وقت دیر شلو او اس پدی کے راشماری وغیرہ نشی کے دے یو این اغاز قرار دادو نا بست داردی خو دے کشمیر یو خاص حیثیت کو یو بدل اٹانومی ایت حاصل ہوا اس پاکستان پدی بانے بیا بیا زور اترو سے پورے ورکی کہ بھئی سنگا چی یون سیگوری کونسل کرزا دیو آل تا پکار دے چی راشماری اسی خلق کو رائے وائی سے ہی
ڈاکٹر اجاز خٹک سے پر نڑیوالا توگا باندی کا ورطا گورو دا کشمیر موضوع ولی تاستا مهم اخکاری دا دے لامل سدے
اس دا دی انڈیا عام حصہ کا لکا نوری حصی دی دی سارا دی آغا گنی چی کم پاکستان و انڈیا کم یون سکرار دادو چی دائی بر پلیبیسیٹ کی علی با فیصلہ کی گی مطلب دی یا فیصلہ نشی اغیم خلاف ورزی کو پاکستان با خیال کی اور شملہ معاہدہ کی دی ویلو چی دوارا با نور دی زنی خپلہ کی با خوادی خبر رکھائی خو ترسو پر دی حل شوی نی مسئلہ سرغی پر دی با دی کشمیر دوارا سایدہ کشمیر حیثیت کی سفر کرنا راولی آغا خبرہ ختم شوار اس دی مسئلہ دادا چی آل تکی دا خو یو قانونی و آئینی او سیاسی دا غشو خو آل تکی خل کو باندی چی کی انڈیا کم بندی در آوستے دے آغال تکی چی دی ٹیلی فون و انٹرنیٹ بندی خل کی نیولی ایوان دی شیخ عبداللہ زی فاروق عبداللہ بند کرے دے دی غسرون بور دا محبوب و مفتی غیم بند کرے دا انڈیا سارا زیاد دختو پاکستان مقابلہ کے دا ایم بند کرے دی باندی دنیا اس دو کنسرن دی یو دی انسانی حقوق حوالے سرا یو دی پاکستان انڈیا جگڑے تک حالات دے سخت ٹینشن اور سنا جگڑے شی او نیوکلیئر یو جگڑے حوالے سرا دنیا کنسرن دی
ڈاکٹر اجاز خٹک صاحب راته معلومات راکړل ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب زتاست هم رازم د بندیزونو خبره کیږي کنه چې په هند کې بدلون راغی درې سواویا او پنځه دیرش ای د آئین د فیچ وی یا ماده چې بده ختم کړي د دغه بدلون په ضد په پاکستان کې حکومت ویل دي چې موږ ملګرو ملتونو ته هم زو نړیوال ټولنې ته هم وایو او سیاستوالان هم وایي چې موږ اقدام کوو او په ډیپلوماټیکه طریقه باندې دا مسله حل کوو همدغه لار ده چې ډیپلوماټیکه طریقه باندې د هند سره خبرې وشي په دې موضوع باندې ځکه دوی دواړه سره هغه شملې معاهده کې رضا شوي چې دوی باید دا مسله په خپل کې حل کړي
دیکھ کیسے تاسو سرا پاملا درنبا یو بل طرف تر آوازم آغا دا ہندوستان دا آئین او پا آئین کی دا تبدیلی طریقہ دا خو واضح دا چاگی کم اقدام کردے دا دا آغی قانونی او آئینی طریقہ باندے کردے خو یو عام زمین تا سیاسیاتی دا طالب علم پا حیثیت باندے منگا داس مسلو تو پدے نظر باندھ گرو چکلا ہم داس یو غٹ ریاست بھی چاہیے کہ یو شانت خلق نوی او مختلف قسم خلق دا مذہب رنگ جب وہ بنیاد باندھ تقسیم بھی آغا غٹ ریاست کی چکلا دا غٹ ریاست طاقتور ریاست مرکز دا یو علاقے بارہ کی چتر فیصلہ کی نپا آغا فیصلہ کی دا آغاز خلق شامل کی
خا
دا شانت دا ہندوستان پا آئین کی ہم دا خبر ادا چاہیے کلا چی داس دا سے بدلون راولی نو پا آغی کی دا آغا ریاست دا آغی دا اسمبلی یو کردار شتا دے نو اس آغی خو آئینی و قانونی اقدام کر دے خو
صحیح
دے طول طریقی تو گرو نو پا دے کے دا چا بارا کی چی دا فیصلہ کی گی دا آغا فیصلہ کی دا آغا دے خلق شامل ندی
نو په دې وجه باندې د هندستان غونته کې یو چې د غټ جمهوریت ته په دنیا کې غټ جمهوری ملک ګڼل کیږي د هغه ځای په هغه ځای کې یو داسې فیصله کول د دنیا کې ډیر خلک حیران کړ او مونږ په پاکستان کې هم د پاکستان د سیاسي شوبې سره تعلق په بنیاد باندې داسې ګڼم چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې هندستان داسې قدم پورته کړ
او یو دمې دا اقدام وکړ. زده دغه خبرې کې هم دې موضوع کې پاتې کیږم زام دې موضوع کې پاتې کیږم ډاکټر عبدالروف صاحب په دې موضوع باندې ما نن په دغه کې په هند کې د ټایمز اف انډیا له مدیر سره آرتی ټیکو سنگ سره خبرې وکړې هغه چې دغه د تقریبا یو نیمه هفته یلته په کشمیر کې تیر کړه حالات کتلې دي مال هغه پښتنه وکړل چې یلته په کشمیر کې د عامو خلکو د ریس څه دی په دغه بدلون باندې نو هغه راته جواب راک
جو کشمیر میں یہ پینٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہی طرح کا ریئیکشن ہے وہ بالکل جھوٹ ہے.
دا خبر ہے چھ گوا کے ٹول کشمیریان دنوی آئینی بدلون پاڑا یو دریس لری بالکل ناسم دے. خلق بلا بل نظرون لری زینی ڈیر غصا دی زینی خوشحال دی زینی خلق وائی دا بدلون باید راغلے وے خلمونگا باید پختہ نشوے وے زینی خلق د سیمه سیاست والانو ته غوسه دي چې لتهرو اویاو کلونو راهیسې د هند د آئین د درې سوه اویامې ماده په اړه یوازې دروغ ورته ویل او ځینې داسې خلک هم شته چې د دې بدلون دومره خلاف دي چې پر ضد یې د وسلو راخیستو او تاوتریخوالي خبره کوي. له ځینو خلکو سره ما د هغوی په کورونو کې خبرې وکړې راته وویل چې خوشحاله دي چې د کشمیر په اړه مغالطې ختم شوی او اوس په بشپړه توګه د هند برخه دي
اور اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ کشمیر انڈیا کا پوری طرح سے حصہ ہے اور باقی سٹیٹس کی طرح ہے.
نو د دې دریزم تاسو واورید کنه ډاکټر صاحب نو اوس دا د هلته چې دا د درې سوه اویایمې دفې او د پنځه دیرش اے مادې لغوه کېدو په نوروسته کم صورتحال جوړ شوی او بندیزونه و کنه آرتی ټیکو سنگ ما ته دا هم ویلي چې هلته دا بندیزونه چې دي دا تقریبا اوس په ختمېدو باندې دي دغه هم تاسو واورئ بیا زه تاسو ته راځم.
مین شٹ ڈاؤن کی بات جو ہے آج کی ڈیٹ میں اتنے دن کے بعد جو ہے دو ہفتے
اس دو نئے روستا دیوسو سیمو علاوہ پہ ہر زی کے تاری ٹیلیفون نہ بحال شوی انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس اس ہم بندے زتر اختر مخ کے دجمے پورس او بیا د اختر پورس او کے پ کشمیر کے اوم نو خلق جمعتون تتلل د پخوا پسیر یہ شمیر لوڑ نو خو بہر وتل سکولو نہ ہم خلاص شوی
کر رہے ہیں سکول بھی ان فیکٹ چالو ہو گئے ہیں.
نو دا خو تازه صورتحال اول ته د خلکو دریز معلومولو خبره هم وزن خلک وی خوشاله دي زنه خپه دي زنه خپل سیاستوالانو ته ډاکټر صاحب وی غوسه دي چې موږ ویل په دې مغالطه کې ساتلیو درې سوه اویا او پنځه دیرش ای دفو سرسم چې دا تاسو ولې دا دروغ راته ویلې ویل نو همداسې و چې دروغ راته ویل کنه موضوع د دې نه زیاته کمپلیکس یا پیچیده ده.
زه دغه خبرې تایید کوم چې دا مسله دونه ساده نه ده او دا ډیره زیاته پیچیده او کمپلیکس ده. دا خبره صحیح ده چې په دې اړه باندې د هغه خلک چې نو مختلف نقطه نظر لري خو آیا دا خبره په کشمیر کې په لداخ کې او په جمو کې دغه شانتي د هغه خلکو کې دننه اختلاف دی کنه د علاقو ترمنځ اختلاف دی؟
ها
نو دا خبره دا څه نه ده چې ګنې په دې ټولو ځایونو کې د خلکو ترمنځ اختلاف دی بلکې دا څه ده چې د جمو د علاقې د خلکو یو خیال دی د لداخ د خلکو بل خیال دی د کارګل د خلکو د ضلع چې کم چې د دې نه متاثر شوی دی د دې فیصلې نه داغي یو بل نقطه نظر دی او د کشمیر د خلکو بل نقطه نظر دی. نو په دې وجه باندې دا خبره نه دی سایت تک ول چې هرګ نتا دی کې د خلکو ترمنځ دا اختلاف دی دا اختلاف دا غږی د علاقو ترمنځ دی.
او
یو بل خبرې طرف تر اعظم چې دا
بالکل بالکل تاسو وایي
ما دا خبره کوله چې دا ټیک ده چې الته کې به لکه حالات براشي او الته کې به سکولونه مخلاص شي خلک به مروزي خو دا مسله دونه اسانه نه ده ځکه چې د تیرو دغه د اویا کلونو چې څنګه میلمنی دا خپله خبره وکړله نو په دې کې ډېر اتار چڑاو راغلی دی او په هغې کې ډېر خلک دام سوچ کوي چې هغه خلک کومو چې د دې دفې لاندې خلکو کشمیریانو ته داوی چې هغه به د هندوستان سره ژوند تیروي نو ګنې هغه هم درو خبره وه نو دا هم یو احساس پاغه خلکو کې پیدا شي چې دا هغه خلکو او دا هغه مشرانو اوس رائے لکه بدلیږي په دې باره کې. بل خبره دا ده چې تر څو پورې د پاکستان او د هندوستان تعلق ته او د کشمیر د شخړې تعلق ته نو تاسو د دې نه مخکې چې کوم د ډاکټر اجاز صاحب نه سوال وکړ نو د اهمیت خو په دې ده چې د پاکستان او ترمنځ د هندوستان ترمنځ په دې باندې جنگونه شوي دي او دا جنگونو د لاسه دواړو ملکونو ته ډېر غټ غټ نقصان رسېدلی دی هغه د مادي او او مالی او هر لحاظ سره پکې رسېدلې او دا شانتي د کشمیر او پاکستان دا مسله اوس هم یو مسله غني یو شخړه غني.
صحیح.
نو آیا چې پاکستان څنګه غواړي چې دا مسله د حل شي یا هند څنګه غواړي چې دا مسله د حل شي؟ نو ظاهره خبره ده چې په دوانو کې اختلاف دی او دا چې دا د دې یو تصوراتي حل دی او یو ممکن حل دی.
صحیح.
ممکن حل طرف ته دوانو ملکونو ته پکار دی چې لاړ شي او هغه خپل موقف ته په خپل دی باندې او د داسې یو حل طرف ته لاړ شي چې دوانو ملکونو د پاره یو فیس سیوینګ لار کولاو شي.
صحیح. زه د دې په باره کې تاسو سره خبرې کوم د دې حل کولو په باره کې. ډاکټر اجاز خټک صاحب چې دی هغه نه ما پوښتنه وکړه دغه په باره کې، دا پاکستانی چې د انصاف نړیوال عدالت د موضوع وړي، د بشري حقونو د سرغړونو موضوع به پکې ورچې، یو قضیه به ځانته جوړي. نو ډاکټر صاحب ما ته وایي چې د دې دا دومره زیاته د پاکستان قضیه یا مقدمه کېدای شي دومره مضبوطه نه وي.
زه په دې نه پوهېږم چې پاکستان به په کوم بنیاد هلته دي. ګورې دا هو بین الاقوامي عدالت چې کوم دی، انټرنیشنل کورټ آف جسټس چې دی، هغې ته چې ملکونه ځي نو هلکه د عام عدالتونو نه دی، هغې ته دواړه ملکونه چې خپله کې څه خبره باندې څه بین الاقوامي مسله باندې اختلاف وي او آی دواړه خپل کې خبرې اترو باندې مسله نه حل کېږي، جګړه نه کول غواړي، آی دواړه رضا شي موږ ځو هلته کې کېدو او د فیصله وکړي او کې بس د بین الاقوامي ده. ټیک ده، جسټس هغه ده خو هغه د انساني حقوقو عدالت نه
دی.
نو پاکستان ما خیال انډیا به ولې دې ته انډیا خو دا غني غلط دی، ټیک بدل بحث دی چې کشمیر دغه د ننني معامله ده، اوس خو مکمل دی، مخکې مو اوس خو مکمل دی، انډیا یې څه کوه هلته هغه څه کوي دا د انډیا مسله ده. نو پاکستان کب اب انڈیا بول رضا کی او انڈیا رضا من گئی نہ بغیر بل داس ما تا خو بنیاد نخکاری کی ال تک ای جزری شنم سے ای سی یہ ب پدی کی ما خیال کو پاکستان در خاتم کی نو اگے بھی نہ انٹرٹین کی ای بھی نہ اوری زتا کی اگے پ دغه اختیار اختیار کی داس معاملات نہ رات.
ډاکټر اجاز خټک خود دایره اختیار او د واک خبره وکړه د انصاف نړیوال عدالت ارتي ټیکو سنگ چې دا هغه دا غنی چې هند چې دی هغه په کشمیر کې مصروف دی او نه غواړي چې د دغه قضیه برخه شي او کېدای شي چې د انصاف نړیوال عدالت ته جواب هم ورنکې، نو چې جواب ورنکې نو بیا دا مقدمه کېدای شي پاتې شي. نو د دې خبرې هم اورو.
دا انصاف په نړیوال عدالت کې به د پاکستان قضیه ناکامه شي. ما ډیر کلونه په کشمیر کې خبریالی کړي، ما لیدلی چې هلته به کله هم لویه ترهګره حمله وشوه او پر پاکستان به تور پورې شو نو انتظامیه به همداسې بندیزونه لګول لکه اوس چې لګولي. په 2018 کال کې چې وسلوال مشر برهان وانی له امنیتي سرتیرو سره په نښته کې ووژل شو نو انتظامیه هر څه بند کړل، خو بیا هم لویې مظاهرې وشوې، تاوتریخوالی وشو. نو زه ځکه وایم چې د پاکستان هڅې به ناکامه شي چې دا ځل د تاوتریخوالي یوه پیښه هم نه ده شوې، یو کس هم نه دی وژل شوی. دا اوسنی بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه نه، بلکې د خلکو د حفاظت لپاره دي، ځکه چې امنیت د هر ریاست ذمہواری ده. بل هند به د انصاف نړیوال عدالت ته نه ځي، ځکه چې لومړیتوب یې په سیمه کې د خپل وګړو ساتنه ده چې څوک ونه وژل شي.
انڈیا تو اپنی سٹیزنز کے لیے ان کی رکشا کر رہا ہے وہاں پہ، اور انڈیا کا سب سے بڑا پرائیورٹی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ مرے.
ډاکټر عبدالرؤف صاحب، تاسو دا د ارتي ټیکو سنگ خبرې واورید، کنه دی پکې یو خبره دا وکړه چې هند چې دی هلته دا بندیزونه د دې لپاره لګولې دي چې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي، او ورسره بندیز د دې لپاره هم لګولې دي چې د خپل خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي وکړي. تاسو د سیاسياتو استاد یې، سیاسي څېړنې مو کړې دي، درته وایي چې کله یو هیواد په یو سیمه کې دغه قسم بندیزونه لګوي، ټلیفون بندي، انټرنیټ بندي، د خلکو د حفاظت یا د سیکیورټی په نوم باندې، امنیت په نوم باندې، دا واقعي د بشري حقوقو خلاف ورزي بلل شو کني شو بلل؟
دیکھیے دا خبر ہے کلا یو حکومت اور ریاست کلا پابندی لگئی داغے پارا خام خاص جواز پوری اگر جواز رسول نفر سے کم جواز ریاست رہی اغمداد دا امن دا پارا اور دخل کو دا خلق دا جن دا تحفظ دا پارا دا سی جن لگوں
گے
دا خبر با قانونی طور باندھے اغب فدی باندھے دا خبر با جائز ہوئی کو سیاسی طور باندھے دا ہند حکومت دا فدی باندھے بین الاقوامی طور باندھے ہم او پل مقامی طور باندھے ہم دیر امرستا نشی ملاوے دے اگے وہ جدارا دا ہر سمرم پابندی لگی دا خلق دا آواز و پسند اس صورت کی مخترازی د هند په حکومت کې د کشمیر نه علاوه دا سه आवाजونه شته چې هغه د کشمیر د کشمیریانو خبره کوي د کشمیریانو د ستونزو خبره کوي نو هغه आवाजونه د هند په حکومت د هند لپاره به ممکن نه چې هغه بند کی
صحیح
دا چې کوم د ترهګرو خبره ده نو ترهګر خو په ډیرو ڈیر ورځې شولې چې په کشمیر کې خو اس صدا سے اقدام شوی نه دی چلته کی طرح غری شي وي نو د هغه چې شوی نه نو داغه په جواز باندې څنګه داغه په جواز کې څنګه پابندیان لګول
کیږي
دا خو بنیادی طور باندې د دې یره نه دا ښکاری یعنی مو خدای ته یو ښکاری داسې چې چونکه خلق او تاسو په دې فیصله باندې یو ریزنمنت دی هغه په دې فیصله سره اختلاف دی او داغه اختلاف د اظهار د لپاره اغي مختلف طریقې خپلول غواړي نو دا اغه اظهار د بندیز د لپاره د هند حکومت دا پابندیا دی لګولي
صحیح ډاکټر صاحب د دین علاوه ډاکټر اجاز خټک صاحب سره چې ما خبر وکړ تاسو د کشمیر د هند تر واک لاندې د کشمیر مختلف سیمې یاد کړې ډاکټر اجاز خټک صاحب د گلګت بلتستان مسله یاد کړه هم د سیاغه چین ته چې سیمه ورکړې دا هغه هم را سره یاد کړه د کشمیر او د گلګت بلتستان د تعلق په اړه را سره یاد کړه او ماته ویل چې دا ټول موضوع انتهایی زیاته پیچیده ده تاسو مخکې د تصوراتي او د ممکنه حل خبره وکړه پاکستان وای چې دا به یو طریقې سره حل کیږي هند وای په بل طریقه باندې باید حل شي دا مسله هند مخبل بولی پاکستان مخبل بولی ما ته د سخکاری په دغه موضوع ته چې زه ورته ورګورم نو ما ته د سخکاری چې د کشمیر غږ د کشمیریانو غږ لکه هغه یالټا او تهران کانفرنس چې په دویم نړیواله جګړه کې شوی او د پولند غږ نو اوریدل شوی دغه سیدلته د کشمیریانو غږ هم نه اوریدل کیږي
بالکل زستاسو دې خبرې سره اتفاق کوم چې د کشمیر دا کوم طرف ته چې تاسو اشاره وکړه چې پاکستان د آزاد کشمیر یا د هند کشمیر نو په دې ټولو سيزونو کې د دې حل طرف ته چې موږ سوچ کوو یا کتلی شو نو هغه دا ده چې په دنیا کې کوم اصول انسانانو منلې دي هغه دا ده چې د انسانانو خبره دی واوري دي اوس دا جګړه په علاقه باندې ده خو په دغه علاقه کې خو خلک موسیږي نو هغه خلک سوي نو دا هغه خلکو وینا لکه چرته مونږ یو موقع ورکو نو کېدی شي چې مونږ څه ممکن حل طرف ته لاړ شو او دغه خبره باندې دواړه ملکونه پاکستان او هند حکومت دواړه په دې خبره باندې په دې اصول باندې کې چرته دې اتفاق وکړي چې دغه خلک څه سوچ کوي دا هغه خلکو نه مونږ ته پوښتنه کو او هغه پرانا کې مونږ یو بل سره خپل خبره
او دا خلکو نه د تپوس کې سچ ده دا خو د امدی ملګرو ملتونو په امنیت شورا په قرارداد کې راغلي ده چې تاسو امن راولې دا سیمه ډی ملټرایز کې پوځي غیر پوځي کې او خلکو نه پښتنه وکي چې هغه څه واړي
د لحاظ سره د پاکستان مقدمه مضبوطه ده هغه په دې بنیاد باندې چې یره غنې د یو ان چارټر او د یو ان سکیورټی کونسل او د یو ان مختلف باډیز هم دا خبره کوي خو هغه کې یو مسله پاکستان ته دا پیښیږي چې هغه کې د امنیت تراتو لپاره چې کوم خبره شوه دا هغه دا چې د ترزینو نه بد د فوز اوزي اوس هغه فوز وته کې خو بیا د پاکستان فوز هم پکې شامل دی
او بیا نو بیا
دا ځان له یو پیچیدګی ده په دې کې
صحیح
ده او ممکنه حل دا دی چې مونږ دا غزه خلق او دا غزه خلق لهم
تپوستي وکاو او ځان سره کینو. سید ډیر زیات مننه پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب د مشال تر رڼا د لباس کې مرا سره ګډون وکړ. مننه خوشاله اوسئ. د پوهنتون د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې له استاد ډاکټر اعجاز خټک او د هندي ټایمز اف انډیا ورځپاڼې مدیر آر تي ټي کوسنګ سره څخه هم مننه. د مشال تر رڼا لاندې باس مو واورېده. دا بیا تاسو په تکراري توګه هم اورېدای شئ. د مشال رادیو پر وپاڼې موندلی شئ. اوس مو په مخه